څه کوي خپل خبره په ځوانانو ومني. د کابل اوسیدونکي ملکه وایي ځوانان ډیر وخت له تحمیلي فکرونو سره مخ کیږي چې د نه عملي کولو په صورت کې له ګواښونو سره هم مخ شوي.
زمونږ په ټولنه کې دا مسایل ډیر دي، لکه څنګه چې د کورونا مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران وایي دا چې ځینې کسان په نورو د خپل فکر د تحمیل هڅه کوي، وجه یې دا ده چې په ټولنه کې د سواد کچه ټیټه ده او ډیر کسان فکري تفاوتونه او سلیقې نشي درک کولی.
زه فکر کوم چې د نورو نظر نه زغمل او په نورو خلکو خپل نظر تحمیلول یا خپل افکار تحمیلول د سواد د کچې ټیټوالی او د عامه شعور د کچې ټیټوالی لاملونه دي. کچیرې د خلکو د شعور کچه لوړه شي او یا هم دوی ډیر باسواده شي، ولولي، واوري او وګوري، د ستونزه واریدلی شي. د نړۍ ښکلا په همدې رنګرنګۍ کې ده. زه فکر نه کوم چې هېڅکله دې ټول انسانان په یو نظر شي. البته په ټوله دنیا کې که زرګونه کاله نور هم ووځي، که چیرې خدای جل جلاله هم غوښتلی چې ټول خلک دې په یو نظر شي، نو دا کار به یې پرته له شکه کړی و. خو دا چې نړۍ لویه ده، نو ښکلا یې په همدې رنګرنګۍ کې ده، او تر وسې وسې به همدغسې یو سیستم روان وي. خلک به بېلابېل افکار پالي، د بېلابېلو نظریو څښتنان به وي.
د صدیق دقیق په باور په ځینو کورنیو کې له پخوا داسې یو سیستم شته چې یو کس باید پریکړه وکړي او نور د هغه تابع وي. په داسې صورت کې هماغه یو کس خپل فکر په نورو تحمیلوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، یا مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده، او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم، یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي، یا زه پلار یم، نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتني حق یې. یعنې په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
لیکوال مومن محمد یاڅړ وایي کورنۍ کولی شي خپلو ځوانانو ته لارښوونې وکړي او ناسمو کړنو ته یې پرېنږدي، خو په ځینو نورو مواردو کې چې د یو چا حق وي باید خپل فکر پرې تحمیل نه شي.
د دې لپاره چې اولادونه یې سم تربیه شي، خاصتا په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي. پوښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ او تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ او تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره د هغو محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصولو او قوانینو کې موږ او تاسو چې اوس لرو، هغو کې بیا دا داسې تشریح کیږي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کیږي، مخنیوی کیږي، چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې ما اخله، دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخکې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کښېنه.
د ښاغلي اڅړ په باور هغه ځوانان چې د نورو د تحمیلي فکرونو په سیوري کې رالویږي، کې وروسته ژوند یې له ستونزو ډک وي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کیږي، ډپریشن ورته پیدا کیږي، مورال یې کم وي، په مجالسو کې خبرې نشي کولی. او بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي، دوی نشي کولی چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوی کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي، دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
د کابل پوهنتون محصل نصرالله ترنک وایي د هرې زمانې خپلې اړتیاوې او شرایط وي، او په کار ده چې ځوانان پرېښودل شي چې د خپل وخت له شرایطو سره برابر ژوند وکړي، نه دا چې د څو لسیزو مخکې فکرونه او د ژوند ډول پرې تحمیل شي. د ښاغلي ترنک په باور که ځوانان له تحمیلي فکرونو سره مخ کیږي، د احساساتي کیدلو او تریخ چلند کولو پر ځای باید په هوښیارۍ ځان ترې خلاص کړي.
ژوند ولاړې اوبه نه دی روان سیند په شکل څه کپرسي. په دې سره که زه کوشش وکم مثال دی روان سیند په وړاندې باندې زه ولال دیوال ځان جوړ کم دا به ناممکن وي، سخت به وي، او دا به نه تر دې هم ناممکن وي زه د سیند په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. دا چې افکار ژوند ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستحکموي یا په فکر باندې دروي دا به ناممکن وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان فکر دغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا دغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کړو او تر هغه ورپورته همداسې، خو زه دغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان در فکر کړم. زه باید له اوس ټولنې سره، له اوس اجماع سره او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم. داسې حالت کې حتما زیات تاوتریخوالی، زیات جدیت، احساساتتوب دا حتمن د لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کیږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې د یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي.
دا چې ولې ځینې کسان هڅه کوي چې خپل فکرونه په نورو تحمیل کړي، د تحمیلي فکرونو نتیجه څه راخیژي او څه ډول له تحمیلي فکرونو سره چلند وشي، په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له کارپوه محمد الله آرین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. آرین صاحب، لومړۍ پوښتنه مو همدا ده چې ولې ځینې کسان هڅه کوي چې خپل فکر په نورو تحمیل کړي؟
معمولا هغه کسان چې غواړي خپل فکر په نورو تحمیل کړي، دوی په تیر کې د نورو د افکارو قربانیان دي. دوی کله چې هغه فکری بلوغ ته رسیږي یا په اصطلاح د دې فرصت ورکول کیږي چې څوک خبره واوري، لکه څنګه چې انسان په د ژوند په بیلابیلو برخو کې په تیر کې د په ده د راغلو محرومیتونو له امله مجبوریږي چې په وخت سره په نورو باندې اشباع کړي. د بیلګې په ډول که په یو چا ظلم سوی، د راستلیږي کوشش کوي په نورو ظلم وکړي. د افکارو تحمیلونکي هم عینن یو شی دی په انساني ټولنه کې چې کله انسان خپلواک او آزاد پیدا سوی ده او د یوازې الله تعالی ته په فکری او عقیدتي لحاظ مسؤول ده، په داسې یو حالت کې د په نورو باندې د فکر تحمیلول دا د هغه تحمیلونکي بې شعوري ښیي. دی وایي باید دا درک کړي او د دوی درملنه هم دا ده چې دی باید فکر وکړي هغه څه چې ده کول ده ته مناسب و، آیا بل ته یا بل کور ته بلې ټولنې ته مناسب دي که نه دي. همداسې موږ په اجتماعي او ټولنیز لحاظ چې هره ورځ په هره برخه کې، هغه که اقتصادي ده که سیاسي ده که مذهبي ده که اجتماعي ده او که رواني ده، له بیلابیلو تکراري زیانونو سره مخ کیږو. علت یې دا ده چې موږ په ارثي او میراثي ډول د نورو د فکري، سیاسي، اقتصادي او حتی اجتماعي او دینی فکري تحمیل لاندې پاتې شوي یو، او دا د انسان هغه په اصطلاح نیچر یا طبیعت ده چې دوی بیا کوشش کوي په خپل وخت کې هغه خپل محرومیتونه په نورو باندې تحمیل کړي.
ساس په نظر د تحمیلي فکرونو نتیجه څه راخیږي؟ یعنی کله چې یو کس راپاڅیږي خپل فکر په نورو تحمیلوي، د هغه کس په ژوند تاثیر څه وي چې په هغه باندې فکرونه تحمیل شوي وي؟
یو خو معمول د انسان د فکري ودې او رشد مخه نیسي، بله دا ده چې په انسانانو کې اعتماد به نفس له منځه وړي. یعنی یو ډول انسان په فکري لحاظ وابسته کیږي په نورو پورې. کله چې فکري وابستګي رامنځته شي، بیا ته د آزاد فکر کولو هغه قوت له لاسه ورکوې، همدارنګه تصمیم نیونه کمزوري کیږي. او تر ټولو بده یې دا ده چې دا په ارثي بڼه په عقده بدلیږي او بیا ته هم کوشش کوې نورو ته انتقال کړي. لکه څنګه چې ما مخکې وویلې چې هغه د تحمیلي افکارو منونکی چې کوشش کوي په خپل افکار په تا تحمیل کی، همداسې د انسان فطرت همدا ده چې بیا ته کوشش کوې نورو ته انتقال کړي. نو دلته موږ د فکري ودې له مخنیوي سره مخ کیږو، د اعتماد به نفس له کمزورتیا سره مخ کیږو او تصمیم نیونه صفر ته راځي. یو ډول موږ د په فکري لحاظ باندې د وابسته انسان په توګه په ټولنه کې نشو کولی کله کله په ځینو مواردو کې په خپلواک ډول تصمیم ونیسو.
مننه. وروستۍ پوښتنه همدا ده چې څه ډول تحمیلي فکرونو سره چلند وشي او ځوانان وکولی شي چې ځان ترې خلاص کړي؟
ځوانانو ته، مشرانو ته، هغه څوک چې له داسې مشکلاتو سره مخ کیږي، زه په لنډو ټکو کې څو مورد اشاره کوم. یو، په دې فکر وکړي چې د تاسې ژوند د نورو ژوند نه ده. په ژوند کې هغه څه چې تاسې ته مهم دي د ورځې په پای کې باید تاسې په اړه تصمیم ونیسئ. دوهم دا چې هغه څوک چې فکر په تا تحمیلي دوی نه پوهیږي چې تا ته مناسبه لار کومه ده. ستا ژوند تا ته مهم ده او ته باید په خپل ژوند پانګونه وکړې. هیڅوک هیڅ کله د بل چا په ژوند باندې لکه څنګه چې مناسب وي پانګونه نه کوي. او هر څه چې نورو ته سم ښکاري شاید تاسو ته سم نه وي. یعنی په ژوند کې داسې ډېر موارد دي چې په اړه یې ته په خپلواک ډول کولی شي تصمیم ونیسي. څه چې کرې هغه به ریبې. نو که موږ تصمیم ونیسو ښایي موږ یې نتیجه وګورو. که بل څوک د موږ د ژوند په اړه تصمیم ونیسي نو ښایي هغه ته یې نتیجه ښه وي خو موږ ته ډېره ښه نه وي. خای کله کله سم وی خو د هر چا فکر د بل چا د پاره، د هر ټولنې فکر د بل ټولنې د پاره، د هر کور فکر د بل کور د فکر د پاره، او د هر ځوان د هر سپینګری فکر د بل ځوان سپینګری د پاره تطابق نه کوي. او اخیری خبره مې دا ده چې دا ډیره سخته ده. هیڅ امکان نه لري چې موږ دی وکولې چې ټول انسانان راضي کو. نو کله چې موږ نشو کولای ټول انسانان لزانه راضي کو دا به ډیره غوره او ډیره خوي چې موږ خپل فکر، خپل تصمیم او خپل کار او کردار د خپلو مجبوریتونو او ضرورتونو په اساس عیارول به تر ټولو ښه لار وي.
درنو اوریدونکو د تاندې څانګې د پای په شیبو کې مو په پاک خدای سپارم. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.